دوستانو ستړي مشې د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سولې اړوند سفرونو ریپورت له ارګ سره شریک کړی دی. د سولې علي شورا وایي د مسکو ناسته به مثبتې نتیجې ولري او پاکستان حکومت نن یو قاضي لک کارا لري کړی دی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼو نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل، او د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. خبرونه تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې شاغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ویلامی د شاغلی خلیلزاد له قبل لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر غه اقدام او هڅې ارکلی کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې شاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا لیدنه نه ده تایید کړې، خو په یوې اعلامیې کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې دا تایید شوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شاغلی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیې زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته به په راتلونکي کې دوام ورکوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لس ورځنی سفر سبا یکشنبه پای ته رسیږي. نوموړی افغانستان، پاکستان، عربي متحده امارات، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه وکړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. د تخار د والیوان احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې د برید نظیفه یوسفی بیګ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. دا په خپله روغه ده، خو دو دیرش تنه په دې پیښه کې ټپیان دي. د وی زموږ لمړنۍ څېړنې شي چې چا د دون کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و، او په نتیجه کې دولس تنه وژل شوي، دو دیرش تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوي دي. بلخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل:
تېره شپه د یو لسیو وجود په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغه ولسوالۍ په سفیسن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل، نامعلومه کسانو لخوا زیاد محفل کې مخکې نه مخکې ماین ځای په ځای شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد ماین پرې چارڅه کړې ده. عمله څلور تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز اووه تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصره کې ول. شغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمن کول ګڼي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما
دیوی هو محاصره ماته شوې ده. له نیکه مرغه زموږ د ځواکونو د مقاومت له کبله د دښمن شاوخوا څلوېشتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دښمن وتښتید او لرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یوه ملي پروسه ده وځنډوي او وې ګواښي. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه یوه کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعال تر نه ساعته توقيف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له بریتانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول شو. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو خبرګونونه راو پارول. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشی کړې خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولې دي. ګلالی اسماعیل د توقيف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلې دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول شوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یو ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یو عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسیدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید په نامه نورو ملکو ته لکه عربي متحده امارات، عمان، دوبای او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي شهر وخت غواړي سموک په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړي. ولسمشر مانی وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. د سولې د دې دومره هڅو په اړه مو دا چې څنګه روانې دي، څومره هیله مندي ورته شته. د حکومت د اپوزیسون د یوې ډلې له مشر انورالحق اهدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لري کړی دی. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه يم به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړي. ارګوایی زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او دې برخه کې به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي دا وخت سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او کویت ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشر مانی څخه په دې اړه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبې پورس پارک کې زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دغه چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده. پخټه افغان زلمی خلیلزاد تیره میلادی میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلی دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو تر څنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، د رغې په د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانه خیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
بلخوا د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دا خبره د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوه وی او پاغه فارمول باندې د سورې د کابل پروسه په نامه باندې تر سره شوه د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایل لري خو په ماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وه چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وه چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالاتو ته په اشارې سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څو مرحلې تر رسیدلې چې په د افغانستان د سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه دا چې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوو اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د دې ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې لپاره د دې هڅو په دوام د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه شته. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د اوسني وضعیت ته په کوم نظر ګوري.
د سې بون پاسره مواجه وي اوس د خلیزات په راتګ باندې او د خپل ماموریت باندې نو یو امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم د سې جدي سړی دی چې اتمن ډیر ورته مهمه ده چې په دې کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نظر لږ څه تغیرات وینم د امریکې موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدواری مه، البته موانع هم لا ډېرې دي او خپل دای خلیزات هم توانمندی لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شده یا یو نتیجه شده وکړي. خو بلکې زه تعلق څه خوشبینه یم اما رحمانی هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلی دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي، نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتره د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکم اقدام نه دی سوی کنه، کوم پیشنهاد هم نشته په دې اعتبار باندې. او د افغانستان مشکل هم وسغوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي، او که په دغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونیول شي یعنی قاشقني کولی شي، انګریزي اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي قاشقني کولی شي.
بله، حدیث که څه هم تیره ورځ په لیو سټیجا سیاسیون هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړ او ملاتړ یې وکړ، فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک څه د سولې غواړي، په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان څه د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط یې څه ډېر راوسیږي، غیر معقول څه د وسیږي. وګورو چې طرف مقابل خو څه پیشنهادات په دې باندې کوي.
یو وروستۍ پوښتنه، حدیث به پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوي چې د هغه وضعیت هم له دې وروسته بدلیدونکی دی؟
امید دی چې هغه بدل شي، او دغه ځینې خبرې چې نوې حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق اهدی و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې نظر څرګنداوه. ورسته رپورټ دا دی چې طالبانو هم په دوحه کې له د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خپلو استازو خبرې تایید کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. د مشرانو جرګې د اداري حیات ځینې غړي که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفینو سره ملګڼي، خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن آزادۍ رادیو ته وویل غیر مسؤول وسلوال په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري چې خلک نور ترې پتنګ شوي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي، دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دا کوم مسله غیر مسول هغه زورواکي چې وی قانون په ځان نه مني، قانون تطبیقي د قانون سرغړونه کوي، او غیر مسله مسؤل کسان دي او افراد لري چې چیري حکومت دوی په مقابل کې دغه سي جدي برخورد ونه کوي. دوی په یاد لري چې دغه وړ د وړي په وړي کتلې بل اخره په یو غټ کتله تبدیلېږي، او هم دا ولست لپاره وړي جدي چاله شو پوسی همدا شته حکومت ته.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه، او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی، او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی نظام الدین قیصاری، له اوروزګان ولایت څخه رحیم الله، له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونیول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. یاد کسان د خلکو د زورونې، زورګویې، د قانونو غیر قانوني تجارت، د پولیسو د ځینو پوستو د سقوط او له تروریستي ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوي دي. جمهور ریاست هغه مهال ویلي و چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تېره اونۍ ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل. چې د دواړو خواو ترمنز تر نخته وروسته امنیتی ځواکونه ونتوانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په زورونې تورن دی او د امنیتی ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس صاحب جمهور چې دا خبرې کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله دی، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسند یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمیر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانون تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لاره هواروي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د قانون او طبي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښ لپاره د نوټو لګښت باید موږ ور نه کړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ور کړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار راوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه دی او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دی د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاط کړم چې منابع طبیعي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې دی د سرو زرو او مسو د قانونو شوی تړون ژر تر ژره لغوه کړي. د پداسیال کې دی چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پېټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول شي یو لړ خبرګون هم لزان سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر خبرګون وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوند د افغانستان د طبي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
موږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثره ګټه اخیستل دي او په دې برخه کې یو ریفار اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان حکومت یو قاضی لکار لري کړی. دا قاضی د پاکستان استخباراتي اداره د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه. قاضی شوکت صدیقی د پلازمین اسلام آباد لوی عالی محکمې څخه تیر شپه د ولسمشر د یو فرمان په اساس له دندې لري کړی شو. سالم احمد صالح په اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضی چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه له دندې لري کړی دی. علی قضایی شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضی شوکت صدیقی د لر کې د سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یو دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضی صدیقی د لر کې د سپارښتنه ترې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلسوهنه تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولی دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه یې شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه ښوولي وه. صدیقی ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډیره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې یې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. لرې کړی سوي قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
یو رپورت وایي په القاعده پورې یوه تړلې ډله چې په سومالیا کې دا د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه کار اخلي. دا چې څنګه د سالم احمد صالح په بل رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور چې د فرانسې خبری اژانس او روټرز یې پرون جزئیات خبره کړي وایي له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادریږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنګي ماشین برحال ساتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2018 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لک بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لک ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن شوی دی. د غانا او اج ساحل پتیر هیوادونه تورن کړی چې د سکرو قاچاقونکو ته زمينه برابر کړی چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پانو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لاخپور سوي نه دی دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي حق تصدیق پانی ورباندې نشنول کیږي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غني. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزاد ساحه یاد کړی چې د 2013 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان دي. دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه اوربند نشلور سوي وي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو په څکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور په اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکورولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې 6000 کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس هم یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې شغلی خلیل زاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. تر دې وړاندې وال سټریټ جرنال د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې شغلی خلیل زاد سیمه ته د خپل لس ورځنی سفر پر مهال د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره لیدل دي. کته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې لیدنې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په یوه اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خبره سوې ده تایید شوی دی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شغلی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکوي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولستانه وژلې دي. د تخار د والي ویاند احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې د بریت د نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی، د خپل روغه ده خو دو دېرش تنه په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې یوه چاودنه سوې ده چې په ترڅ کې یې څلور تنه وژل سوي دي او نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. نوموړې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو یو ار بیا مو هر کله کو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. اوس هم مخکې لیدنه چې حقیقت څه دی اونیس پروګرام او همدارنګ تاند څنګه درته وړاندې کو په موږ لري څو سپورتي خبرونو ته ناجی صفه دروري.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیک د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن د سپین غر بازان او موج های امول وبدلی سره د لوبي ډګر ته وځي. د دغه لوبو په لړ کې تیر ورځ د طوفان هریجوت 3-0 په وړاندې د میوند اتلان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه لوبي په پای کې رؤف قادری د لوبي غوړ لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیک سیالۍ تیرونه پیل شوې چې د محل په کابل کې روانې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د یاد ورزش د سپورټي کلبونو د 500 روزونکو نه د ازموینې بهیر پای ته ورسید. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ازموینې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوې وې چې تیر ماښام پای ته ورسېدې. نوموړي وویل په دغه ازموینه کې یو شمېر هغه روزونکي لرې شول چې تجربه یې نه لرله. د وشو فدراسیون وایي د ازموینې په بهیر کې وړ او په کار پوه روزونکي انتخاب شوي دي. او ایراني لوبغاړی سیامن رحمان د پارا اولمپیک د وزن اوچتو نې په سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. سیامن رحمان د جمعې په ورځ د آسیا په پارا اولمپیک سیالیو کې په لومړي حرکت 203 کیلوګرام وزن پورته کړ او په ورسي مرحله کې 295 کیلوګرام وزن اوچتولو سره د دغو سیالیو ریکارډ ترلاسه کړ. د سیامن رحمان وروسته منصور پور مرزایی بل ایرانی لوبغاړی دی چې د 248 کیلوګرام وزن په اوچتولو سره د سپینو زرو میډال وګټه. دغه سیالۍ په انډونیزیا کې روانې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورسره تربلی لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټ شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملمد هیله د تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیاته مننه منصب چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په ډاډ اندېښنې ډیر زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچا راښکته شوې ده که زیاته شوې ده که راښکته شوې وي عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو. د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضې موارد د رئیس جمهور لخوا په کولده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټېږي او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه ښځېم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغوی په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووځي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري د هغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخل او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم دا شمیرې څومره وي؟
تیر کلم تقریبا تفاوت نه دی شوی. هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا هغه پیسې دي.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي. دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د هغه لویو پروژو په شروع سره به موږ وکولی شو چې ډېری خلک هلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي. نو هیله دا ده چې د پیسې د راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه. کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي؟ هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي که څنګه؟
بله، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کنفرانس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیزو چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د قوه بشري له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې لخم ومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګډ کمیسیون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا دی چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کړي.
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلایل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغییر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
باید بختانه یو علت یې دا ده چې وضعیت تغییر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ دی. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی. دغه عامل دي چې هغه فیصدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي. ولی دیدی با وجودم کم تلاشونه چی موجودی او دا پیسادی ثابت ساتل شویده دم یو حدس و کششونو پا نتیجه کده
دا بحرانی و کاریگرو موجودیت پا افغانستان که پا بلا بلو ولیتونو که دم یو دا اندخنی ور مسئله دا و دلتا چی کم کاریگر دیدو یار وقت داغ مسئله دا گیلی پا شکل باندیاده چی دلتا بحرانی کاریگر موجود دی و اگوی کار که زکدوی تا دا کار زمینه نبرابریگی دا سی ارقام موجود دی چی پا افغانستان که سمر بحرانی کاریگر موجود دی کار کهی او اصلا دلیل سده چی دلتا منگا غزرفیت نلرو کسنگ
مختلف علتون لری حتی یو علتی دم که دیشی پا اغا ما چی مثلا دیمونگ همسای هی ودونه کارگران کار کهی پا داخل که پا اغا وجرات سک نازلیگی چی کارو کهی سره دیدی چې هغوی مصارف هم ډیر لري تقریبا یو وخت د یو لک شل زرو شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان افغانستان نه ووته دا فیصدي ډیره رکمه شوه اوس په ډیرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتیږي د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیانې هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي ولې بعضې موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډیر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلاس ورشي
مون صاحب تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک هلته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکاری د کچې په ښکته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی دی
خوشبختانه دغه یو ډېر کامیابه پروژه ده له شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001 نه 2002 نه شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه ده په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت لري موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي دا مسله اوس په کوم حالت کې ده د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکړي
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو د وزارت د نوې رهبري په راتک سره هلته متحد خلک وګمارل شوه او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه دا ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې یو وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي هغه کسان چې واقعاً مستحق دی هغوی ته په امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي دا کیسه وه تاسو منئ
دغسې موارد ما نه دي لیدلي زه نه تاییدوم ولې بعضې خلک داسې و چې هغوی مستحق نه و چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو یا دغسې و چې دوه ځای ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیستو خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوو ځای په حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې زموږ ماشینونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونکړي دوی ماشینه شي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسې کې هغوی رایستل شوي دي پیدا شوي دي او نور په دې پروسې کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا هغه سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضی خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي. ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظره هغه معلول دی حق لري ولې چون مالي امکانات محدود و نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغو کې تعدیلات راوسته هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه به په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد رفع کړي او د ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی او په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې دی چېرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري د مخابراتو وزارت سره د سن خدمت ریاست سره حتی د ریاست جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي او موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکاره دي د کار زمینه ورته نه ده برابره هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري؟
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې او کله چې موږ هر کال 450,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي کار سن عمر ته رسیږي په مطلق ډول د دې مشکل له منځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولی کوششونه دا دي د لویو پروژو په تطبیق سره د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزو را کمیږي د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي او که چېرته موږ په د ماری په برخه کې ډېر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا پیسدي به هم راښکته شي. ولې په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبیني په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې ښوونځي ته نه ځي او د وسلوالو ډلو سره ګرځي را ګرځي. د دوی دغه کار څه زیانونه لري؟
ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوم.
د معرف وزارت په دې اړه څه وایي؟
زموږ اداره زموږ معلم انشاد له نرمښت نه کار واخلي هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې.
په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرو نه امنو سیمو کې د خوانځیو زده کوونکي له وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی پالیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په خوانځیو کې پوره حاضری نه لري، خو د ټوپک او وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په خوانځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دوه خوانځیو زده کوونکي چې نه غواړي نومونه یې واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې خوانځي ته ډېر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلیو کې ځینې ډلو سره یو ځای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځان غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تحقیر کې مات نمرې راکړي او کامیاب کړي.
مکتب ته روزانه نه راځي او صرف امتحان کې راځي، هغه زور چلوي کنه یا دغه ډالی په نوم د دې خونه هغه استاد سره دار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي وسلوالې ډلې د خپل خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي، خو دی وایي د مجبوریت له مخې د دغه زده کوونکو په وړاندې له نرمښت کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د ښوونځي له محیطه د ښوونځي له زده کوونکو نه د خپلو افرادو په توګه استفاده وکړي، لږ تر لږه د خپلو خواخوږو په توګه استفاده ترې نه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته 100% توکړلی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظت وکړي.
د غزنی اوسیدونکی صدیق دقیق وایي په ناامنو سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډېر کله پکې له وسلوالو سره مخ کېږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کېږي او بالاخره کیسه دې ته رسېږي چې د ښوونځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د ښوونځي ته ولاړ شي دا ورته مهمه ده چې دی په یو پردي مفت موټر سایکل چې د ته په لاس وردي په هغه سپور سي یو بل طرف ته وګرځېږي، یا له هغه ټوپکه چې د ته په لاس ورځي یو نه ځان د ټوپک په واسطه لوړ وښيي. دومه دا خبره چې د موږ ډیری کورنۍ مور پلار نالوستې وي، هغوی کېدای سي دا ارزښت ډېر درک نه کړي چې د ښوونځي له لومړیو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغوی له ادارې سره په اړیکه کې وي، د هغوی د حاضري احوال واخلي چې دا ښوونځي ته ځي چې له کوره وځي او که کوم بل طرف ته ځي.
د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزي لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډېر کله د نمرو او حاضري په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی راته وویل سي دا زنکی پیژنم، ورته وویل زه پیژنم، نو دې ته به ښه ډېر نمرې ورکړي. ما ورته وویل سي زه خپله د زده کوونکو سره پام کوم، ځکه سي څوک درس کې کېناستې دي هغه یار نه ناکامېږي، بیا نمرې کمول خو زما طبیعت نه غواړي، نو ښې نمرې په څه مطلب؟ یعنی زه دی راواخلم ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده، ځکه بل چاکه خوړل کېږي. نو بس ما خبر در کړه نور ته پوه سه وکار دی که بیا کوم خطر سره مخامخ سو موږ بیا ګرم ما بول.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي، خو دا چې وروسته څه کېږي ښوونکی سعید راز د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال و تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و که نه، یعنې موږ سره خپله څو نفرو داسې بل جب جای باندې امتحان ورکړو که نه، یعنې همدغه نفر و سیارې خو کامیاب داسې سو سي مثلا دوی راتلو نه و کامیاب سو. بیا چې کله کانکور امتحان وخت راغی بیا د دوی په جای باندې بل چا چې هغه ډېر لایق و ډېر وړ و که نه، هغو ته یې $1000 $500 دومره ورته منلي وو، هغه یې ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو پنځیو ته.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي ډېرې د لسم یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي. دوی چې لس یولس او دولس کاله زده کړې کړي ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل مو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې 8 ساعته 6 ساعته 8 ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر 3 ساعتو پورې هم یو زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې 3 ساعته په ښوونځي کې وې 1.5 ساعته له ښوونځي نه بهر یې، که 3 ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي په هغه 1.5 ساعتو کې چې ته سه اورې هغه بیا دا 3 ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوې فکرې اړوې هغه به 8 ساعتونه تقسیموې. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا په ټولنه کې کنځلې اورو، په ټولنه کې بدماشي ګورو، په ټولنه کې کورنۍ ته چې کله لاړ سو کورنۍ مو یو بېسواده ده، یو وخت نه راته راکوي، په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده، کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی سي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی سي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی سي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی سي.
ارواپو استاد زیولحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلن وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دا ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو ماتې کړو تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول. دوهم، دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په منځمهال ډول سره چې عقلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیاتې کړو لیاقت. موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی. دا شیان باید زیات کړو. او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژۍ د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځ ته راوړو. بالاخره په ټوله کې به نتیجه دا شي چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
نن مې بیا واورېد په کلي کې مو جنگ دې مورې موږ والے داسې کاوه دانو څنګه ننګ دې مورې زه خو هېڅ پوی نشوم ولې یو او بل وژنو د پردو امنو رازو کلي کې خپل وژنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کیدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب، دا چې تاسو ډیره موده د معارف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
متاسفانه ډېر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل ده، دویم اقتصادي عوامل ده، درېیم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، او څلورم کېدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او وینه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
دا چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، که نه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یولسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې دا چې تاسو ټوپک لرئ دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم، خپل دا ځوانان هم هغه لري د یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. درېیم، مخالفین هم کله کله دا ځوانان چې ځوان ده د هغوی د ځواني نه، د هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک یې ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم، خپله معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د لارې یو 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 نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لاره نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانو معنوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضري نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سر معلم ته اختار درکوي چې ما مال پاره بته ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخلې.
که حالت همدغه دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادت نامه واخلي او خو یو بیسواد پاتې کیږي. هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راجستر وکړي، اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بیسواده. او دویم دا د امنیت لپاره، د رفا او آسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق سي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر سي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب سي، ناکام سي. داسې خو نه کیږي چې مونږ بېسواده خلق شهادت نامه ورکړو، بېسواده خلق فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبت تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کیږي، د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.